آج ویو 360 میں پاکستان میں گزشتہ سال آنے والے تباکن سیلاب کے متاثرین آج بھی خیمہ بستیوں میں رہنے پر مجبور. صدائے بانو خواتین کا ریڈیو اسٹیشن طالبان کی عورتوں پر کئی پابندیوں میں بھی کیسے کام کر رہا ہے.
ہم نے اپنے پروگراموں میں کمی کرتے ہوئے اپنی نشریات کا وقت صبح 6 سے شام 5 بجے تک 12 گھنٹے کے لیے کر دیا.
اور ملوائیں گے آپ کو یوسف صلاح الدین سے اور جانیں گے ان کے بچپن کے رمضان کیسے گزرے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات مؤخر کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والا لارجر بینچ آج ایک جج کی معذرت کے بعد تحلیل ہو گیا، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیارات محدود کرنے اور دیگر عدالتی اصلاحات کا بل آج سینٹ میں بھی منظور کر دیا گیا. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی. تحریک انصاف کی تجویز تھی کہ بل کا جائزہ لینے کے لیے اسے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے، لیکن یہ تجویز مسترد کرتے ہوئے فوری طور پر اس بل پر ووٹنگ کا فیصلہ کیا گیا. اس وقت جو سچویشن پاکستان میں ہے اور جس طرح کی صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان کی سیاست میں جس طرح اس وقت آئینی اور قانونی معاملات پر ایک بحران پیدا ہوا ہے، اگر ہم اس پہ بات کریں اور اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ایک میجر کنسرن جو ساری پارٹیز کو اور جو تیسرے فریق اس وقت خاص طور پہ اس پہ کنسرنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آئین کیا کوئی ایسا حل دیتا ہے جو سبھی فریقین کے لیے قابل قبول ہو. اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر طارق حسن سے جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر طارق، موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے کیا پاکستان کے آئین میں کوئی راستہ موجود ہے؟
جی، آئین کے میں ہر قسم کے راستے موجود ہیں، صرف نیت کی بات ہوتی ہے کہ اس کو نیت صحیح نیت سے امپلیمنٹ کیا جائے. جو برہان اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑا افسوسناک ہے. اس میں بالکل غیر ضروری تھا اگر جو کورٹ اپنے محدود میں رہتا تو یہ سیاسی برہان نہ ہوتا. جب کورٹ نے اس کو موٹو نوٹس لیا تھا اس چیز کا، تو لیگل کمیونٹی میں یہ خدشات تھے کہ یہ اپنے حدود سے بڑھ کر سیاسی مداخلت ہوگی، اور وہی ہوا.
لیکن ڈاکٹر طارق، یہ تو ایک ویریبل ایلیمنٹ ہے، یہ تو ایسا ہے کہ آپ کی پرسیپشن پہ اور آپ کی انٹرپریٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ کے خیال میں یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی حدود سے بڑھ کے کام کیا، کچھ کے خیال میں حدود سے بڑھ کے نہیں کام کیا، تو ہر ایک کو ڈیفرنٹ نیریٹو سوٹ کرتا ہے.
نہیں دیکھیے، آپ نے بات شروع کی تھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے.
جی، آف کورس، میں اسی کانسٹیٹیوشن کی تشریح بھی ڈاکٹر طارق، کانسٹیٹیوشن کی تشریح بھی تو ہر فریق کی ڈیفرنٹ ہے اس وقت، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں پاکستان اس وقت پھنسا ہے.
ہاں، لیکن اس میں آخری لفظ تو سپریم کورٹ کا ہوتا ہے نا، سپریم کورٹ کے ججز کا، اور جو سپریم کورٹ میں افسوسات پیدا ہو گئے ہیں اور اس میں بھی ایک تصادم مچ گیا ہے، وہ باہر سے تو نہیں آیا نا، وہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ہو رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایسی سچویشن ارائز ہوئی ہے. تو میں سیاسی پس منظر کے سے بات نہیں کر رہا، اس پہ بھی اگر وہ پہلو بھی ہے، لیکن اس کو اگر ایک طرف رکھیں اور صرف ہم کانسٹیٹیوشن اور قانون کی بات کریں، تو اگر آپ دیکھیں جو کورٹ میں مختلف رائے آ رہی ہیں اس کیس کے حوالے سے، وہ تو آپ کے سامنے ہے.
اسی پوائنٹ پہ میں اگلی بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ اسی کانٹیکسٹ میں تھی کہ اس وقت اختیارات اور آئین کی تشریح پہ حکومت اور پی ٹی آئی یا باقی فریق کسی بھی طرح سے متفق ہوتے نظر نہیں آتے. انتخابات پورے ملک میں ایک ساتھ کروانے کی قرارداد ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نہیں مانتی، تو اس کا حل کیا ہے؟ عدلیہ اس کا حل نکالے گی، لیکن عدلیہ پہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا کہ آئین ہمیں اس میں کیسے گائیڈ کر سکتا ہے اور کون اس کی تشریح کرے گا.
تشریح تو آخر کار سپریم کورٹ ہی کرتا ہے، अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन तशरीह करे वो, क्योंकि रूल्स प्रोसीजर नामुकम्मल थे, सुओ मोटो जो एक्सरसाइज कर रहे थे पावर सुप्रीम कोर्ट वो काफ़ी देर से मुतनाज़ा हुए हुए हैं, और बहुत से लोग कह रहे थे कि इसके कम से कम कोई रूल्स रेगुलेशंस बना दें ताकि ये किसी किस्म के एक बैलेंस आ जाए, जाके जिसमें कि एक सेम्ब्लेंस ऑफ कम से कम फेयर प्ले हो।
जी, उन रूल्स पे भी जो सवाल हैं उस हवाले से भी एक लंबी डिबेट है, लेकिन एक बड़ा खतरा अमूमन इस तरह के हालात में ये होता है कि मुल्क में मार्शल लॉ आ सकता है। कितने इम्कानात हैं इसके, इस बहरान का कोई कानूनी आईनी हल जो है वो ऐसा निकल आए कि सभी फरीकैन उस पर मुत्तफिक हों और कोई हम इस बहरान को सॉल्व कर सकें और मार्शल लॉ या इमरजेंसी वाली सिचुएशन ना बने?
देखिए, आप मुझे सियासी गुफ्तगू में मुबतला करना चाह रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर हसन,
मैं उससे आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट। वो मेरा अपना जाती ख्याल भी यही है कि ये बुरहान क्रिएट किया जा रहा है, और यू नो द पावर्स दैट वी डोंट वांट टू लेट गो, सो किसी काफ़ी हद तक ये बुरहान पैदा किया जा रहा है, और इसमें अनफॉर्चुनेटली कोर्ट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ जजमेंट्स आ रही हैं प्रोविशनल कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सो सुप्रीम कोर्ट का और किसी कोर्ट का काम होता है कि अपने फैसले से अमन अमान लाए। आप देखेंगे एक जजमेंट के बाद दूसरी जजमेंट जो आ रही है वो अपने आप को सियासी बुरहान में और भी मुबतला
वो इज़ाफा करती नज़र आती है। डॉक्टर आरिक हसन, बहुत शुक्रिया आपका। एक जो इंटरप्रेशन इस हवाले से आपने जिस तरह से बात की उसमें एक इंटरप्रेशन ये भी है कि कानून का काम या अदलिया का जो काम है वो फैसले देना है, इस बात का ख्याल रखना नहीं है कि आगे किस तरह से बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, हम इस पर दोबारा बात कर सकते हैं और एक डिटेल डिस्कशन इस पर भी करेंगे। और जो बिल इस वक्त इस्लाहाती बिल जो है और जो अमेंडमेंट्स आई हैं जिसके तहत कौमी असेंबली के बाद सेनेट से जो इस वक्त अदलिया के हवाले से बिल की मंजूरी की गई है, अब इसे सदर के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। अगर सदर ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए तो ये एक कानून की शक्ल में लागू हो जाएगा, लेकिन अगर सदर ने दस्तखत ना किए तो ये बिल वापस कौमी असेंबली के दोनों ऐवानों में चला जाएगा। एक बार फिर मंजूर होने की सूरत में इसे कानून की हैसियत हासिल होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अली, कानूनी और आईनी माहरीन की तरफ से इस पर क्या राय आ रही है? अभी डॉक्टर आरिक हसन से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि आईन में इसका हल मौजूद है, तो क्या कहते हैं आईनी और कानूनी माहरीन अब?
जी, जो आईनी और कानूनी माहरीन हैं वो ज़्यादातर तो उनकी इससे इस कानून साजी से वो उनको एतराज़ नहीं है या इसके ऊपर वो कोई एतराज़ नहीं करते, बल्कि इसके जो तरीकाकार है उसके ऊपर बाज़ जो माहरीन हैं उनका एतराज़ है। चूँकि ये एक बड़े आवाज़ एक अरसे से आ रही थी पाकिस्तान में, जो तो गुज़श्ता दो दहाइयों से जुडिशल एक्टिविज़म बढ़ा, उसके बाद से ये बार काउंसिल्स की तरफ से भी, जजेस की तरफ से भी, और हालिया जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से आवाज़ आई, इससे पहले भी ये पार्लियामान में इसके ऊपर मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर बात होती रही है, तो इसकी ज़रूरत को महसूस किया जाता रहा है। लेकिन जो एतराज़ आ रहा है वो इसके वक्त के ऊपर आ रहा है, इसके तरीकाकार के ऊपर आ रहा है, और ये तसव्वुर जो किया जा रहा है कि इस बिल के नतीजे में जो हिज़्बे इक्तदार के रहनुमा हैं वो कुछ फ़ायदा लेंगे इसके नतीजे में, ये उनके एतराज़ात हैं। और जो अब आज पार्लियामान में भी यही बहस होती रही सेनेट में, और हिज़्बे इख्तलाफ ने यही नुक्ते सामने रखे, लेकिन हुकूमत इन एतराज़ात को जो है वो मुस्तरद कर रही है अभी तक।
अली, एक और डेवलपमेंट आज जो रही सुप्रीम कोर्ट में, आज इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक केस की समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूट गया, तो ये केस अब आगे कैसे बढ़ेगा?
جی سپریم کورٹ کے جو کورٹ روم ون کے ہی جو عدالتی عملہ ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ اب یہ کیس وہی بینچ جو ہے وہ سنے گا, لیکن جسٹس امین الدین اس کا حصہ نہیں ہوں گے. اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ چار رکنی جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے وہ ہی اس کیس کی سماعت کو آگے بڑھائے گا, اور کل 11:30 صبح میں دوبارہ سے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی. گزشتہ جو سماعت آج نہیں ہو سکی چونکہ بینچ ٹوٹ گیا تھا, تو اس سے پہلے جو سماعت ہوتی رہی اس میں الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ دلائل دے رہے تھے, اور سپریم کورٹ نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہ سیکیورٹی اداروں سے اور اپنا ایک پلان لے کے آئیں کہ اگر یہ الیکشن 30 اپریل تک نہیں ہوتا, 90 دن جو آئین میں مدت ہے, تو اس سے کتنا آگے جو ہے وہ جائے گا الیکشن کمیشن, یہ چیز سامنے لے کے آئی جائے, تو اس کو لے کے الیکشن کمیشن یقینی طور پہ کل آئے گا سپریم کورٹ کے سامنے.
بہت شکریہ علی فرقان, آج جو اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی آپ اس پہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. پاکستان کی وزارت خزانہ کے ایک سینئر آفیشل نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ چین قرض کے $2 ارب کے رول اوور کی پاکستان کی درخواست پر کام کر رہا ہے اور اس بارے میں باقاعدہ اعلان جلد ہوگا. چین اس سے پہلے پاکستان کے لیے 1.8 ارب کی ری فائنینسنگ کر چکا ہے. دوسری طرف وزیر مملکت برائے فائنینس اینڈ ریونیو عائشہ غوث پاشا نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا کہ سعودی اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے فنڈز کے حصول میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. وزیر مملکت کے مطابق اگرچہ پاکستان کی مالی ضروریات متوقع فنڈ سے زیادہ ہیں, لیکن دوسرے ممالک سے ملنے والی مالی مدد اور آئی ایم ایف کی قسط سے دوسرے بین الاقوامی اداروں سے امداد کا راستہ کھلے گا اور حالات معمول پر آنے لگیں گے. پاکستان کے مطابق دوست ممالک سے فنڈز کی کنفرمیشن وہ آخری شرط ہے جو آئی ایم ایف کے 1.1 ارب کی قسط میں رکاوٹ ہے. پاکستان کو درپیش چیلنجز میں گزشتہ سال مونسون میں آنے والی شدید ترین بارشیں بھی شامل تھیں, اور اس کے بعد جو سیلاب جس نے بڑے پیمانے پر تباہی کی. پاکستان کے ہر 7 میں سے ایک فرد کو متاثر کیا اس سیلاب نے. 3,30,00,000 کی آبادی اس سیلاب سے متاثر ہوئی اور تقریباً 80,00,000 بے گھر افراد سامنے آئے. وائس آف امریکہ کی سارا زمان نے سندھ کے جنوبی حصے کا دورہ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ اب زندگی وہاں کس حال میں ہے.
کراچی سے شمال کی جانب تقریباً 350 کلومیٹر کا سفر کریں تو جوہی کا علاقہ آتا ہے. یہ پاکستان کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جو گزشتہ سال مانسون کی غیر معمولی بارشوں اور سیلابوں سے سب سے بری طرح متاثر ہوئے تھے. یہاں کے رہائشیوں نے سڑکوں کے زیر آب آنے کی وجہ سے کئی ہفتوں تک کشتیوں میں سفر کیا, لیکن اب یہاں زمین پیاسی دکھائی دے رہی ہے. سندھ میں زراعت کی آپاشی کا زیادہ تر انحصار نہروں پر ہے, لیکن یہ نظام ابھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوا. سیلاب کے باعث اپنی کپاس اور چاول کی فصلوں سے محروم ہونے والے کاشتکاروں کو خدشہ ہے کہ پانی کی کمی سے ان کی گندم کی پیداوار بھی متاثر ہوئی ہے اور ان کے قرض کے بوجھ میں اضافہ ہو جائے گا.
جو بھی کاشتکار ہیں یہ ایسے مقروض ہیں, ان میں سے کوئی بھی اپنی پوزیشن میں نہیں آ سکتا. پہلے ڈوبے ہوئے تھے, ابھی یہ سوکھ رہے ہیں. یہ جو زمین کی ساری قیمت لگائیں گے تو ہم پھر قرضہ اتار سکیں گے.
تقریباً 2 ماہ تک امدادی کیمپوں میں رہنے کے بعد زیادہ تر دیہی رہائشی واپس آ گئے ہیں, لیکن زندگی کو معمول پر واپس آنے میں ابھی کافی عرصہ لگے گا. 25 سے زیادہ افراد کا یہ خاندان اس زمین پر اب خیموں میں رہ رہا ہے جہاں کبھی چھت انہیں موسم کی شدت سے بچاتی تھی اور دیواریں انہیں پردہ اور تحفظ فراہم کرتی تھیں.
ہمارے پاس سب کچھ تھا, ہمارے پاس کمرے تھے اور ہر ایک کے لیے ٹوائلٹ تھا. پھر پانی آیا اور ہر چیز تباہ ہو گئی. اب صرف خیمے ہیں. اگر اگلی بارش نے انہیں تباہ کر بھی دیا تو کیا, گھر تو چلا ہی گیا.
سیلابوں سے پہلے پینے کا پانی غیر محفوظ تھا ہی, اب مزید آلودہ ہو چکا ہے. یونیسیف کے مطابق پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب بھی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. ایک قریبی گاؤں میں جو عمارتیں سیلاب سے نہیں گری انہیں دیکھ کر اس آفت کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے. اس عمارت پہ کھڑکی کے برابر آپ جو سفید لائنیں دیکھ رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سیلاب کا پانی کتنا اوپر تک آیا تھا. پانی تو یہاں سے اتر چکا ہے, لیکن جو نقصان ہوا اس کے سائنس ہر طرف نظر آتے ہیں, اور سیلاب سے ہونے والی تباہی کے آثار کی طرح مایوسی بھی بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے.
ہم تو بات پور ہے, افورڈ کیسے کریں گے؟ جب ایک مزدور ہے اس کی ایک دن کی دہاڑی 500 روپے, آپ دیکھا کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. مہنگائی سے وہ گھر چلائے گھر بننا ہے.
لیکن لوگوں نے ہار نہیں مانی ہے. جوہی شہر میں مقامی این جی او سجاگ سنسار کے رضاکار حفظان صحت کے اصول سکھانے کے لیے ترتیب دیے گئے ایک ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں. یہ این جی او جس کے نام کا مطلب ہے جاگو دنیا, خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کی مدد کے لیے غیر منافع بخش گروپ واٹر ایڈ کے فنڈ سے سینکڑوں ٹوائلٹ تعمیر کر چکی ہے.
جو بڑی عمر کی بچیاں تھیں ظاہر ہے ان کو بار بار اگر واش روم جانا ہے तो वो कैसे स्कूल आती। तो हमने यहाँ 20 स्कूलों में हमने लेटरिन बनाए हैं, जिसका फायदा ये हुआ है कि जो बच्चियां थी स्कूल नहीं जा रही थी वो अब शौक से स्कूल आ रही हैं।
पाकिस्तान की वफाकी और सिंध की सूबाई हुकूमत सैलाब जदगान की इमदाद के लिए करोड़ों खर्च कर चुकी हैं, लेकिन मौसी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के एक जायजे के मुताबिक बहाली के लिए $16 अरब दरकार हैं। सूबा सिंध जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, वहाँ तकरीबन $8 अरब की जरूरत है। जनवरी में अतिया दहिंदगान की एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए लगभग $10 अरब के वादे किए गए, लेकिन उसमें से बेशतर रकम अगले चंद बरसों में प्रोजेक्ट्स के कर्जों की शक्ल में आएगी, लेकिन बारिशों का अगला मौसम अब सिर्फ चंद माह की दूरी पर ही है। सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, जोही, सिंध।
पाकिस्तान के गुज़िश्ता साल FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से भी पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। मौआशी माहिरीन का ख्याल है कि इस इकदाम से यूनियन के ममालिक के साथ पाकिस्तान की तजारत में इजाफा हो सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। साकिब, पाकिस्तान अपनी बरामदात के हवाले से हमेशा ही प्रेशर में रहता है, कितनी बेहतर होगी मार्केट तक रसाई पाकिस्तान के लिए, और क्या पाकिस्तान के बरामदी शोबे में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस नई मिलने वाली स्पेस को फिल इन कर सके?
जी असद, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने के ये जो मौके मिल रहे हैं इसको कैसे यूज़ कर सकता है। और इस वक्त सबसे बड़ा जो कंसर्न है लोगों को, एनालिस्ट को, वो यही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें सबसे अहम ये है कि कैसे वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके और इन बरामदात को बढ़ा सके, यूरोपीय यूनियन तक जो रसाई है वो मज़ीद बढ़ा सके। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन जो है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तजारती पार्टनर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की बरामदात है वो कुल यूरोपीय यूनियन की जो बरामदात है उसके उससे काफी उसके बहुत कम हिस्सा है। और इस वक्त जरूरत इस बात की है, एनालिस्ट जो कह रहे हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को अपनी बरामदात की स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए जिससे इसकी बरामदात बढ़ सके। इस वक्त पाकिस्तान की कुल बरामदात $30 अरब के लगभग है और इसमें इजाफे के लिए बहुत बहुत गुंजाइश मौजूद है, और तभी पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट से जो अखराज हुआ है इसका मुकम्मल फायदा उठा सकता है।
साकिब, एक चीज, एक और डेवलपमेंट जो लोन के हवाले से है, रोल ओवर्स के हवाले से जो इस्लामाबाद में डेवलपमेंट्स हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान स्टेट बैंक डेफिनेटली उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज कर रहा होगा, ऐसी कोई खबर आई है कि पाकिस्तान के रोल ओवर्स कहां तक पहुंचे हैं और UAE और सऊदी की जो कमिटमेंट्स का पॉइंट है वो कहां तक एड्रेस हो चुका है अब तक?
असल सबसे जो अहम जो नुक्ता है इसमें IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो प्रोग्राम इस वक्त हॉल्ट है वो इसी बिना पर है कि जो दोस्त ममालिक हैं जैसे कि सऊदी अरब, UAE और चाइना, ये हमारे कर्जे किस तरह रोल ओवर करते हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान को फौरी तौर पर $7 अरब जो अदायगी करनी है अगले चंद महीनों में, उनमें से $4 अरब की रोल ओवर, $4 अरब तो सिर्फ चाइना के हैं जबकि कुल मिलाकर $7 अरब हैं। तो इस वक्त जो है जो अच्छी खबरें जो आ रही हैं, जो हुकूमत जो कह रही है कि वो सऊदी अरब की तरफ से और चीन की तरफ से खबर आ रही है कि वो हमारे रोल ओवर जो पाकिस्तान के कर्जे रोल ओवर करने के लिए जो सूरत हाल है उसको तरतीब दे रहा है, लेकिन ये कब तक मुमकिन हो सकेगा ये देखना सबसे अहम है। और हुकूमत बारहा ये कह रही है कि इस पर काम जारी है, सऊदी अरब और चीन इस वक्त जो है हमारे जो कर्जे हैं वो रोल ओवर करने के लिए प्लान तरतीब दे रहे हैं, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि 9 फरवरी को जब IMF का वफद यहाँ से गया था उसके बाद भी काफी अरसा गुजर चुका है, दूसरा महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब तक इसमें कोई ठोस पेशरफ्त नजर नहीं आ रही।
बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ख़ासतौर पे जो यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को अपनी लिस्ट से निकाला है और ब्लैक लिस्ट से निकाला है, उसके बाद पाकिस्तान के लिए किस तरह के मौके हैं, पाकिस्तान को कैसे अवेल कर सकता है, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन टू सी। थैंक यू।
अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का,
This is definitely a new approach.
तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का, ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए View 360 में आज न्यूज पर।
امریکی سینٹ صدور کو حاصل فوجی طاقت کے استعمال کے اختیار میں کمی کی کوشش کر رہا ہے. دہائیوں پہلے دیے گئے ان اختیارات کا مقصد صدر کو مسلسل خطرات کا فوری جواب دینے کا اختیار دینا تھا، لیکن اب کچھ سینیٹرز کے خیال میں ان اختیارات کے واپس کانگریس کے پاس جانے سے ان کا غلط استعمال روکا جا سکے گا.
صدارتی جنگی اختیارات. امریکی کانگریس کی طرف سے دیے گئے سب سے اہم اختیارات میں سے ایک ہیں. کانگریس نے 1991 میں خلیجی جنگ اور 2003 کے عراق پر امریکی حملوں کے لیے فوجی طاقتوں کے استعمال کی اجازت یا AUMFs دیے تھے. کئی دہائیوں بعد ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ اختیارات ختم ہو جائیں.
Americans are tired of endless wars in the Middle East.
امریکی مشرق وسطی میں نہ ختم ہونے والی جنگوں سے تھک چکے ہیں. بالغ عمر کو پہنچنے والے بہت سے امریکیوں کو عراق جنگ کے ابتدائی سال یاد بھی نہیں. ہر سال ہم فوج کے استعمال کے اختیارات کا معاملہ اگلے سال تک ٹال دیتے ہیں اور مستقبل کی انتظامیہ ایک اور سال ان کا غلط استعمال کر سکتی ہے.
AUMFs نے امریکی صدور کو اختیار دیا ہے کہ وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر فوجی کارروائی کر سکتے ہیں. قانون سازوں نے برسوں یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ فرسودہ ہو چکے ہیں AUMFs کو منسوخ کرنے کی کوشش کی.
No weapons of mass destruction.
عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار کبھی نہیں ملے. فوجی طاقت کے استعمال کے اس اختیار کو منسوخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ عدم تشدد کا حامی ملک بن گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک دستوری قوم بننے جا رہا ہے.
لیکن کچھ ریپبلکن سینیٹرز یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس اختیار کی منسوخی سے صدور کے پاس مسلسل خطرات کا فوری جواب دینے کے بہت کم طریقے رہ جائیں گے.
Americans are serving in Iraq.
امریکی عراق میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایران کی ہدایت پر ہونے والے شیعہ ملیشیاؤں کے حملوں سے ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی فوجی طاقت ضروری ہے اس کا استعمال کر سکیں.
امریکی آئین کی طرف سے کمانڈر ان چیف کی حیثیت رکھنے والے صدور نے طویل عرصے تک اکثر کانگریس کی منظوری کے بغیر یا کانگریس کی ہلکی سی آشیرواد کے ساتھ فوجی کارروائی کی ہے. AUMFs کی تجویز کردہ منسوخی میں یہ اضافی تحفظات بھی شامل ہیں جن کا مقصد طاقت کے غلط استعمال سے محفوظ رکھنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اگر بیرون ملک امریکی افواج کو خطرہ لاحق ہو تو صدر فوری کارروائی کر سکیں.
I know well.
میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایران ہمارے لیے اور خطے میں ہمارے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہے. ہم اس کے ارادوں کے بارے میں لا علم نہیں رہ سکتے اور یہ کہ جب ضروری ہو کہ کیسے اور کب جواب دینا ہے اس کے لیے ہمارا سیاسی ارادہ پختہ ہونا چاہیے اور اختیارات کی منسوخی سے ایران کے خلاف امریکی مفادات کا دفاع کرنے کی ہماری صلاحیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.
اس اقدام کی منظوری کی پچھلی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. قانون ساز اس ہفتے اس معاملے پر بحث کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ وہ امریکی ووٹروں کی توجہ حاصل کریں گے. توقع ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں سینٹ میں اس کی منسوخی کے لیے 60 ووٹوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی. امریکی سینٹ نے سن 2001 میں دیے جانے والے افغانستان میں لڑائی کے اختیار کو جاری رکھنے کے حق میں بھاری اکثریت سے ووٹ دیا ہے. جہاں اس اقدام کو دو پارٹی حمایت حاصل ہے وہیں اس پر تنقید کرنے والے بھی ہیں.
Both parties have essentially argued.
دونوں جماعتوں نے بنیادی طور پر یہ دلیل دی ہے کہ 9/11 جیسے واقعات کے لیے فوجی اختیارات کے استعمال کی کوئی وقتی یا جغرافیائی حدود نہیں ہے. عراق جنگ کے لیے دیے گئے اختیارات کی منسوخی سے کوئی جنگیں ختم نہیں ہوں گی اور نہ ہی کوئی جانیں بچائی جا سکیں گی.
منسوخی کو ابھی ریپبلکنز کی اکثریت والے امریکی ایوان نمائندگان سے منظور کرانا پڑے گا. اس سال کے آخر میں سالانہ دفاعی بجٹ کے ایک حصے کے طور پر اس پر بحث ہو سکتی ہے. کیتھرین گیبسن کے ساتھ محمد عاطف، وی او اے نیوز.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای افغان میرمنې د خپلې ښې راتلونکي لپاره مبارزه کوي. امریکا په نړۍ کې د دیموکراسۍ د ودې لپاره د 690 میلیون ډالرو لګولو ژمنه وکړه او بلینکن د ایران او افغانستان میرمنې د ژوند او آزادۍ مبارزین وبللې. عربستان د شانګهای د همکاریو له سازمان سره یو ځای شو. پریکړه په داسې حال کې تصویب شو چې ریاد د متحده ایالاتونو له امنیتي اندېښنو سره سره له چین سره اوږدمهاله مشارکت ډیروي. او په پاکستان کې د یوې افغانې کډوالې ستونزې. د طالبانو پر اتاک دا ژورنالیست د لګول شویو محدودیتونو نه وروسته کډوالې ته اړ شو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د وری لسمه نیټه او د 2023 کال د مارچ 13مه. زه خایسته سعادت لامیمه. په واشنگتن کې د دیموکراسۍ د سرمشریزې د دویمه ورځې جزئیات تاسو ته زما همکار ایوب خاورین وړاندې کوي. خو د خبرونې قدرمن میلمه د پکتیا پخوانی والی حلیم فدایي سره د ملګرو ملتونو لخوا په بشري حقوقو د ټینګار مهمه مسله راسپړو. د فدایي صاحب او همدارنګه خاورین صاحب نه پمننې هیله ده تاسو ټول موږ سره نن ملوسی. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت صلاحکارانو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د هند په پلازمینې نوې دیلی کې غونډه ترسره شوه. د هند د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوول د دې غونډې په پرانیستونکي وینا کې له ټولو ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د خپلو هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې په هدف له تروریزم سره په مبارزې او نړیوالې سولې تمرکز وکړي. کته هم افغانستان د دې سازمان د څارونکو حیثیت لري، خو د نوې دیلی د غونډې کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکړ شوې.
د شانګهای د همکاریو سازمان د غړ هیوادونو د ملي امنیت د صلاحکارانو غونډه د چهارشنبه په ورځ په نوې دیلی کې د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شوه. د هند ملي امنیت صلاحکار اجیت دووال د غونډه ویل چې ترهګری په هر ډول او بڼه بشریت ته لوی ګواښ دی.
د ترهګری ټول ډولونه او مالی ملاتړ د نړیوال امنیت او سولې د پاره جدي ګواښ دی. هر ډول ترهګریز اقدام چې د هر انګیزې د پاره ترسره کیږي د توجیه وړ نه دی. ټول هیوادونه باید خپل مکلفیتونه پوره کړي او د ترهګری پر وړاندې د مبارزې اړوند پروتوکول ته ژمن ووسی.
په دې غونډه کې د پاکستان او چین استازو په انلاین ډول برخه اخیستې وه او د هند د ملي امنیت شورا د دې غونډې کوربنه وه. د شانګهای د همکاري او سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د صلاحکارانو ترمنځ په غونډه کې د نشې توکو او ترهګری سره د مبارزې ترڅنګ د افغانستان په وسنی وضعیت باس هم د دې غونډې د اجنډا مهم مسایلو. خو د طالبانو استازو د ګډون بلنه نو وکړ شوې.
اوس د تروریزم پاک لبانی د افغانستان څخه د هیوادونو د تهدید په اړه باندې غږیدلی او همدا غراز د مخدره موادو په اړه باندې غږیدلی. مخدره مواد خو خیر نسبت د پخوانه به اوس کنټرول نسبتا زیات شوی، خو په دې وړ اخبار نه کېدې شي ستونزې لا تر اوسه پورې هم موجود وي چې هغه نړیوال ته دې خوانه تهدید دی او طالبان په دې مکلف دي چې د خلکو ته په یو ډول نه یو ډول اطمینان او ډاډ ورکړي چې د دوی خوانه به دغه سي تهدیدات هیڅ هیواد په نړۍ کې هیڅ هیواد متوجي نه وي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. دا په داسې وخت کې چې تازه د نړۍ د روغتیا سازمان وایي چې د 2000 او 2021 کال ترمنځ په نړۍ کې د جګړو له امله د وژل شوو کسانو په شمیر کې شپږ څلوېښت سلنه زیاتواله راغله چې ډېرې په افغانستان، یمن او ایتوپیا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله کسان وژل شوي دي.
موږ په افغانستان کې د دغه مسلې شاهدان یو چې ماشومان نه یوازې دا چې د بدن د غړي له زخم نه رنځيږي چې په ماینې پخې کیوي، بلکې بدن ته هم پراخ زیان اوښتی وي. نو پوځي تاکتیکونه او وسلې اساسي لاملونه دي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې د ملکیانو ترمنځ تر بل هر وخت زیات مرګ ژوبله رامنځته کړي ده.
بلخوا سعودي عربستان هم د شانګهای د همکاري سازمان سره یو ځای شو. د سعودي عربستان کابینې د پریکړه په داسې حال کې تصویب کړ چې ریاض د متحده ایالاتو له امنیتي اندېښنو سره سره له چین سره اوږدمهاله مشارکت ډیروي. د شانګهای د همکاري سازمان یو سیاسي او امنیتی بنسټ دی چې په 2001 میلادي کال کې د چین، روسي او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لخوا رامنځته شو او وروسته بیا هند او پاکستان هم پکې شامل شول. افغانستان د دې سازمان د څارونکو حیثیت لري. ټاکل شوی چې د شانګهای د همکاري سازمان د نورې ونډې د روان کال په اپریل او مې میاشت کې په هند کې ترسره شي. وحید فیضی، امریکا غاک.
او اوس پر راشو د ملګرو ملتونو مهمه اعلامیه ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري د هغو مدني فعالانو نیولو ته په اشاره، البته چې په افغانستان کې د خزو او جنود د حقوقو د پاراغغ او چتوي ویلي چې هیڅوک باید د خپل اساسي حقوقو څخه د دفاع په خاطر زندانی نشي. د طالبانو لخوا به د مدني فعالانو د ځپلو مسله د خبرونې قدرمن میلمه د پکتیا پخوانی والی حلیم فدای صاحب سره راوس پړو چې مهرباني کړی دا موږ سره مل دی. والی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. اول غواړم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دې اعلامیه په تړاو ستاسو خبرګون واورم، تاسو یې تاییدوي او کردوي؟ شایسته جانې،
تاسو ستاسو ټولو کتونکو او ریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. طالبان هم په جګړه کې او هم په واټ کې دي بشري حقوقو ناقضین ول. همدغه د ملګرو ملتونو سازمانونو خصوصا د بشر چکم بشري حقوقو چکم بنسټونه دي هغوی د جګړې پر مهال هم تر 80% پورې ملکي تلفات طالبانو ته منصوبول او په دې اړه باندې شواهد درلودل. کله چې واټ تراغله طالبان متاسفانه دی بشری حقوقو قضیه لا خطرناک شو، ځکه چې دلته اوس یو ساختار په توګه باندې بشری حقوقو سرکوب کیږي. تاسو ولیدل چې طالبانو په لومړي اقداماتو کې دی بشری حقوقو خپلواک کمیسون لغوه کړ، سیاسي احزاب لغوه کړل، او دی مدني فعالانو او رسنیو پر وړاندې باندې دی اقدامات وکړل. محلي رسنۍ اغه سانسور کړې او نړیوال رسنیو باندې حتی بندیزونه ولګول. نو لهذا دی بشري حقوقو موضوع ډیره اساسي ده او طالبان متاسفانه دغه حق
بل فدای سیب دا لمړی ځل نه دی او مطمئنه یم چې وروستۍ به هم نوی چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په تړه اندېښنې خودلې دي. خو افغانان وایي تر اوسه پورې په وار وار غږ کومه نتیجه نه ده لرلې. ستاسو په اند څه باید وشي؟
نتیجه لري، ځکه چې دا سم نه ده چې دا غږونه هیڅ نتیجه نه لري. دا خبرې دي، غږ دی، اول باید جګ شي. اما ملګرو ملتونو نه د دې ډېر زیاته توقع کیږي چې هغه په دې اړه باندې عملی اقدامات وکړي، ځکه چې په دې باندې ټول ولس نړیوال متفق دي چې طالبان دي بشري حقوقو ناقضین دي. نو د بشري حقوقو د ناقضینو سره د ملګرو ملتونو د اساسنامو پر اساس کوم ډول چلند باید وشي؟ هغه چلند زه فکر کوم چې ډېر مهم دی چې د جنرالي جدي تر غور لاندې ونیسي، ځکه ایواز دي په هاوی لپاره او په دې باندې چې خلک پوښتنه کوي د واقعیان بشري حقوقو تر پښو لاندې کېږي، نو عملی اقداماتو د ډیر شدید ضرورت.
بله، د متیو الله ویسا په څیر نور د تعلیم او روښنايي فعالان شکنجه شوي، د خپل سری سارایي اعدام پیښ شوي، ژورنالستان رسنۍ سانسور شوي، څنګه چې تاسو ویلو تر ډیره د جنایتونو خبرونه هم نړۍ ته نه رسیږي. دا د هیواد وګړو په ژوند څه ډول اغیز لرلی شي او خلک دا یو شانته د ویرې خبرول نه دي ستاسو په نظر؟
د ویر ترڅنګ له خلکو نه ژوند اخیسته دی. افغانستان په یو خلاص زندان باندې بدل شوی دی. نه مدني فعال، نه سیاسي حزبونه، نه د طالبانو سیاسي مخالفت، حتی د طالب په داخل کې چې ځینې معتدل اشخاص دي هغوی حتی د طالب په اړه باندې هم غږ نه شي جګولی. ځینو کسانو چې د تعلیم پر وړاندې باندې چې طالبان ول او د دوی لوړ پوړي چارواکي ول او هغوی د تعلیم حق مطلق انحصار استبداد او دیکتاتوری حاکمه ده او په دغه یو ډلې او په دغه یو واکمنۍ کې تبیید چي دي بشري حقوقو
ډیر زیاته مننه کوم کور ودان پښتنې نور هم پاتې شوی خو وخت کم دی خوشاله او په خپل چارو کې بریالي اوسئ بیا به هم تاسو ته زحمت درکو
مننه کور بابا
بل پلو د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنوي شهر وزیر انتونی بلینکن ویلی چې هیواد یې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ او په نړۍ کې جنسیتي مساوات ته ژمن دی. بلینکن د دیموکراسي په کلنۍ غونډه کې ویل چې طالبان ښځې له ژوند څخه منځوي کوي. د دې کلنۍ غونډې نور حال د ایوب خاورین زماده همکار نه راخلو چې همدغه اوس ما سره مل دی. خاورین سب ستډي مرشي بلینکن په ځانګړي ډول د افغان مېرمنو د وضعیت او د امریکا د هڅو په اړه څه ویل؟
ډیره مننه خایسته جانی او اوریدونکو ته باید وایم چې دغه د دیموکراسي سرمشریزه کې چې په بیلابیلو موضوعاتو البته د دیموکراسي په چوکاټ کې د بیلابیلو موضوعاتو په یو غونډه کې چې د خزو او د خزو وضعیت د دیموکراسي وضعیت دی تر عنوان لاندې جوړ شوی و. انجنی بلینکن د افغان میرمنو یادونه وکړه او دا ډول وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د میرمنو د منځوي کولو د هڅو په وړاندې افغاني میرمنې مبارزه کوي. هغوی اوس هم د بشري حقوقو څخه د سرغړونو سبتولو لارې چارې لټوي. هغوی اوس هم د خپل هیواد د روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. په ایران کې زړوري میرمنې پر جدي ګواښونو برسېره په لارو کوڅو کې د ښځې ژوند او ازادۍ لاریونونه کوي. د میرمنو په اړه د افغانستان او ایران د میرمنو په اړه د بلینکن هغه مشخصا څرګندونی وي. خو په دغه غونډه کې په دغه برخه د کانفرنس کې د ټول نړۍ کې د دیموکراسي په اړه خبرې کېدلې. د دې عمومي لوی سرټکی انټونی ګوټریش د سرمنشي وویل چې مدني ازادۍ او د حقوق او اساسي حقوق په ټول نړۍ کې تر برید لاندې دي. ولسمشر بایدن په 9.5 میلیارډ ډالر پر اتونکو درې کلونو کې د امریکا د هڅو یادونه وکړه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش په واشنگټن کې د دیموکراسي د سرمشريزي په دویمه ورځ خبرداري ورکړ چې د دیموکراسي ارزښتونه د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو درناوي په ټول نړۍ کې تر برید لاندې دي.
په مدني فعالیتونو کې د کار ساحه په تنګیدو د اساسي حقوقو کم شوي دي او مدني ازادي لمنځه وړل کیږي. د بیان ازادي په چټکۍ د لمنځه تک په حال کې ده.
ښاغلی ګوټریش په هیوادونو غږ وکړ چې د باور فضا رامنځته کړي او د نابرابرۍ مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دیموکراسي د ودې لپاره د یو شمیر پروګرامونو اعلان وکړ.
وی پلان ټو اډ انذر 690 میلیون ډالرز فور نیو فاندینګ فور د پریزیدنشل انیشیټیو اوور د نیکست 2 ایئرز اند اوور د کورس اف نیو فاندینګ فور د پریزیدنشل انیشیټیو اوور د نیکست 2 ایئرز اند اوور د کورس اف 3 ایئرز My administration intends to work with Congress to commit $9.5 billion across all our efforts to advance democracy around the world.
غلی بایدن زیاته کړه چې ټکنالوژي ته به ځانګړي پاملرنه کیږي چې دیموکراتیکی حکومت ولایتا وده ورکړي.
Early this week I
دروانی ونی په پیل کې ما پر هغو شرکتونو د محدودیت لګولو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې د سوداګریز څار لپاره کارول کیږي او د متحده ایالاتو په ګډون په ټول نړۍ کې د مخالفانو فعالینو او جورنالستانو په نشکولو لپاره ناوړه ګټه ځینې اخستل کیږي.
د چهارشنبه بورس په داسې حال کې چې د اوکراین د دفاع وزارت هغه ویډیو خبره کړه چې پوځیان د جرمني لخوا اکمال سوی زغروال ګاډي ازموي د دیموکراسي په سرمشريزه کې ولسمشر ولادمیر زيلنسکي په نړیوالو غږ وکړ چې د روسیې د يرغل په وړاندې د هغه هیواد ملاتړ ولې مهم دی.
Russia has been at war
روسیا له اوګدې مودې راهیسې له تاسو ټولو سره له ډیموکراسۍ سره په جګړه کې ده او د ناسم معلوماتو د خپرولو په ټاکنو کې د لاسوهنې جاسوسۍ فساد صادراتو او انټرنیټ له لارې جګړه کوي.
هغه یو ځل بیا د لا نورو وسلو غوښتنه وکړه تر څو سخت کال د اوکراین بریا تضمین کړي. په عین حال کې په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره د تهران د منځګړتو پر هڅو خبرې وکړې.
موږ د اوکراین په اړه بحث وکړ. موږ د هر هغه اقدام ملاتړ کوو چې د جګړې په درولو کې مرسته وکړي.
بلخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ماریانو گروسی د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د زاپروژیا اټومي بټۍ څخه د لیدنې پر مهال د کیف او مسکو څخه وغوښتل چې خبري اترې کړندې کړي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
نورو نړیوالو مسایلو ته راشو. د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس نن د پنځمې په ورځ د افریقا د لوی وچې هیواد تانزانیا ته لاړه چې د دیموکراسۍ د پاره د مبارزې لومړی کرښه ګڼل کیږي. هغه اوس په داسې حال کې په تانزانیا کې د شدا هیواد د یو ټول شموله حکومت په توګه د خپل نوم او شهرت د بیرته لاسته راوړلو لپاره په احتیاط سره پرمختګ کوي. د تانزانیا لومړی خزینه ولسمشر سمیا سلوهو حسن چې که څه هم د واکمن ګوند ډی په توګه واک ته رسیدلی د هیواد ځینې ظالمانه سیاستونه لکه د اپوزیسیون په لاریونونو بندیز او داسې نور لغوه کړی دي. میرمن هاریس با د ولسمشر سمیا حسن سره د لیدنې پر مهال افریقا ته د لاسرسي د لا پراخولو په موخه د واشنگتن د پام وړ ملاتړ هم ورته څرګند کی. بل په لولا انډونیزیا څخه د 2000 د رويشتم کال د فیفا د شل کلنو نه د کم عمر ورزشکارانو نړیوال جام د پاره د کوربتوب دنده بیرته واخیستل شو. د هیرانتیان ډکه د پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د فوتبال تورنمنت پیلېدو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. پرون د چهارشنبه په ورځ د فوتبال نړیوال فدراسیون د دې پریکړې لاملونه روښانه نکړل، خو په خپل ویب پاڼه کې هم دومره لیکلي چې دوی د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیول سره د انډونیزیا هیواد د شل کلنو نه د کم عمر نړیوال جام د کوربه توپس خلری کوي. انډونیزیایي روزونکو په داسې حال کې ولیدل شول چې خپل لوبغاړو ته چې خورا مایوس او غمجن ښکارېدل ډاډګیرنه او معلومات ورکوي. بل پرلو د چین دی یو کمربند او یو لار نوښت مختلفو پرمختیايي هوادونو د ولسونو د نخلولو او سوداګرۍ ته د ودی ورکول د پاره د لویو تاسیساتو د رامنځته کولو رامنځته شوې ده. خو په دې پروژې کې د ځند په اړه رپورټونه خبره شوې او په دې سربېره ځینې پروژې پټ لګښت او غیر ارادي محلي اغیزې هم لري. د جاکارتا نه د امریکا غا خبريال دغه رپورټ وکړي.
هیرو سټانټو وایي چې د تیرو دوو کلونو په مودې کې هر ورځ اندېښنه احساس کړي. هغه د انډونیزیا په لویدیز جاوا خار کې ژوند کوي چې د هیواد د پلازمې جاکارتا نه شاوخوا یو سل شپږ دېرش کیلومتر لري موقعیت لري.
دا هغه څه دي چې زه پر احتیا سره اندېښمن یم. که چیرې دا لږ وخوځي نو چت به هم راوغورځيږي. له همدې امله موږ دا کوټه نه کاروو. زه د ماشومانو لپاره دوه خونې لرم، خو ځکه چې نه غواړم څه خطر راپېښ شي نو د دې خونې پر ځای غوره ده چې د باندې ویده شو.
د سټرنټو کور د ټنل نه چې اوس جوړیږي شاوخوا یو سل پنځوس میټر لري دی. دا د فوټبال د لوبغالي نه اوسه اوږد دی. دغه ټنل د جاکارتا بانټونګ د چټک اورګاډي د پروژې یو برخه ده. دغه د چین د یو کمربند او یوې لارې د نوښت لپاره یو مهمه پروژه ده. د پروژې موخه دا ده چې د سیمې دوه د نفوسو مرکزونه جاکارتا او بانټونګ د چټک اورګاډي لاره وصل کړي. دغه خارګوټی چرته چې سټانټو ژوند کوي د بینډینګ په لویدیس کې دی. د ټونل جوړولو پروژه په استوګن ځایونو خپلې اغیزې لري.
په ودانیزو چارو کې د چاودنو نه کار اخیستل کیږي او دا کار د استوګنې کورونو ته زیان رسوي.
د سیمې اوسیدونکو سوزلي کوشش کړی دی چې د انډونیزیا چین د چټک اورګاډي پروژې چارواکو ته خپلې اندېښنې څرګندې کړي. دغه کنسورشیم د انډونیزیا او چین دولتي شرکتونو جوړ کړی دی. د کنسورشیم چارواکو په دې برخه کې د امریکا غږ پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د پروژې په پیل یعنی په 2018 کال کې د دغه پروژې لومړنی لګښت 5.5 میلیارد امریکایي ډالر وو. د دې پیسو 5.5% د چین د پراختیايي بانک لپاره اخیستل شوی. د انډونیزیا حکومت 15% لګښت په غاړه اخیستی او پاتې نور د چین د دولتي کنسورشیم لخوا ورکړل شوی دی. خو تر اوسه پورې دغه لګښتونه د 6 میلیارد ډالرو نه زیات شوی دی. د انډونیزیا د اقتصاد وزارت وایي چې د اضافي لګښتونو له وجې ښایي ټول لګښت 8 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. د ترانسپورټ کارپوهان وایي چې د دې مسلې د انډونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو حکومت اندېښمن کړی دی.
د حکومت لپاره یوازینی انتخاب دا دی چې دا پروژه بشپړ کړي، که څه هم اقتصادي پایلې به د ټول عمر لپاره په بودیجې بار وي. که دوی کار ودروي نو دا به بیا کله هم مکمل نه کړلی شي.
ځینې اوسیدونکو غواړي چې دا پروژه مکمل شي ځکه چې دا به د جکارتا او بانجنګ ترمنځ د سفر وخت ډیر راکم کړي.
په دې توګه دا سفر 4 ساعته وخت نیسي. خو د تیز سرعت ریل سره زه تمه لرم چې دا به د یو نه واخله تر 2 ساعتونو پورې راکم شي.
خو حتی د اورګاډي د پروژې ملاتړ کوونکي هم د پروژې زنډېدو ناهیلي کړې دي. د تیز سرعت دغه اورګاډي به په 2019 کال کې کار پیلولو، خو دا اوس 2023 کال پورې زنډول شوی دی. لبلې خوا په پادالرنګ کې سوټانټو او د هغه ګاونډیان اندېښمن دي چې دغه اورګاډي لپاره د کار په دوام سره د دوی کورونه تر څومره پورې پاتې کېدی شي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا سال کې چې په افغانستان کې نوې تعلیمي او تحصیلي کال پیل شو او نجونې لا نورې هم ستونزې لري، تعلیم د بندیزونو په اړه د طالبانو د حکومت په پریکړو کې بدلون نه دی راغلی. خو بل لور ته یو شمیر محصلین چې اوس په کور ناست دي هڅه کوي په داسې کې سپونو ځانونه بوخ کړي چې هم کورنۍ تمویل کړي او هم له رواني فشارونو څخه ځانونه وژغوري. ځینې څېړونکي بیا اندېښمن دي چې د بیکارۍ په زیاتېدو او د بوختیاو په کمېدو د دې ویرې ډیریږي چې پنشو اعتیاد به تر دې لا هم زیات شي. پاموکې د هرات نزمګ د همکار صفی الله احمد زی رپورت ده.
از یک از سمپل های
بهرات خار یو اوسیدون کې نونسکلن سعدیه لغو میلیونونو افغان انجینو یو ده چې د طالبانو لخوا پر خزو انجینو باندې د زده کړو د محدودیتونو لوځ کول ورسته په کور کې پاتې شوې ده. سعدیه د طبی ټکنالوژی انستیتیوت د لومړي کال محصله ده چې اوس په کور کې دننه اوبدنه کوي.
و شان ساعت هم مصرف ای صنایع دستی ولی نصف روز ما بیکاریم. اوقات بیکاری واقعا به ما خیلی سخت تیر میشه. یعنی هر دقیقه هر ثانیه ما ساعت نگاه میکنم میگم ساعتش تیر نمیشه.
راتلونکی لپاره د سعدیه هیلې او خوبونه هغه مهال په سین لاهو شوي چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو لخوا د پانتونونو دروازې د نجونو پر مخ وترل شوې او لږ وروسته د میرمنو پر کار کولو هم بندیز ولګید.
واقعا به آرزوی به ما نمونده، چون که همه آرزوی ما تعلق داره به که ما تحصیل کنیم. اگر یک زن، یک دختر خانم، یک محصل، یک متعلم تحصیل خور ادامه نده مجبوری که به خانه بشینه. ما فعلا هیچ آرزویی نداریم و فکر نکنم به آرزوهایی هم که داشتیم حتی یک فیصد برسیم اگر اوضاع به همه منوال ادامه داشته باشه. خب ای کس خب
مدینه عزیزی دیار ده نه همه طول دیزده کون که و مدینه اوست ده خوانزی پزایل سادیه چه خواب دل زده کوی وای چه لده لاره به دخپل ده کور لگختونو که ونده واخلی. دا چوال اسکلن انجلی وای چه هیچ کله ای داسې فکر نکاوی چه یو ورځ به خوانزی کله تللو چه محرومیگی.
افغانستان که پیشرفت کرده بود رو به عقب برگشت، یعنی واقعا خیلی ناامید کننده بود.
افغانستان عصر امروزی برگرده به چند سال قبل که به پدر به مادرام و مادر بزرگام که بود وقت برگرده.
د طالبان حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسساتو کې د خزو د کاربندیز په غبرګون کې یو شمیر مؤسسې له زرګونو کارکوونکو سره خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. په داسې حال کې چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې په لوړېدو ده، یو شمیر کارپوهان وایي که ځوانانو لپاره د کار او یا درس زمینه برابره نه وي، شونی ده چې هغوی به د بیکارۍ او ذهني فشارونو له امله نشه مواد و تمخکری.
بیکاری و نبوده مراکز آموزشی با کیفیت باعث میشه که جوانان ما به طرف استفاده از مواد مخدر رجوع بکنن.
دا په داسې حال کې ده چې بیکاری او د سالم بوختیا نشتوالی اول لاملونه دي چې د کارپوهانو په وینا له امله زرګونه ځوانان په نشو اخته شوي دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
او اوس دی افغان خبریال په اړه رپورت تاسو ته وړاندې کوم چې ولس کالی په افغانستان کې پرسنیو کې کار وکړ، خو کله چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پرسنیو محدودیتونه او په خزو بندیزونه ولګیدل، دغه افغان خبریال کډوالۍ ته مجبوره شوه. مسکا صافی د دې پریکړې او کاري ژوند د لوړو او ژورو حال راکړي.
د پلازمینې کابل اصلي اوسیدونکي ازیتا نظیمی هغه افغان خبریال ده چې ولس کال یې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی او په 2018 کال کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته یې هم په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړ. خو کله چې ورته د رسنیو وضعیت او راتلونکي بې باور ښکاره شوه او د ناامنۍ احساس یې وکړ، نو کډوالۍ ته یې مخه کړه او وس لیه وکال رئیس په اسلام آباد کې اوسیږي.
تاسو څنګه جدا شدن از وطن، دور شدن از امو دوست و آشنا، از پدر و مادر، ای کلش باعث مشکلات خیلی زیاد میشه و فعلا هم که ما در پاکستان هستم با مشکلات بسیار زیاد سخت روبرو هستم. یکی خود دور بودن از فامیل، یکی ای که ما دیگه هیچ رفتن نمیتونم و دیگه ای که اولادایم از درس از تعلیم ماندن. اولادایم هم دختر هستن، سه دانه دخترک هست که بچگکم در پاکستان تولد شده. یعنی امی که سرگردان و بی سرنوشت فعلا هستم، یعنی بر من منعیسی خبرنگار زنه که سالا کار کردم در رسانه، هم متاسفانه امروز ما در اینجا بی سرنوشت زندگی میکنم.
ازیتا خپل کورنۍ سره پاکستان ته راغلی. هغه نه یوازې په افغانستان کې پر رسنیو کې فعال و، بلکې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شو بندیزونو پر ضد یې له ګڼو ښځینه فعالانو سره په مظاهرو کې هم برخه اخیستې وه.
همین قسم که خودم، یعنی دیدی را که خودم دارم و میخوایم که همونطور خانما باید آزادانه کار کنن، فعالیت کنن در تمام عرصه ها، چون با مشکلات های خیلی فراوانه که من خودم دست پنجه نرم کردم و به جای خود رساندم، همگی دختر خانما رساندن که متاسفانه همشان از کار ماندن، از تحصیل ماندن. بالاخره 3 سپتامبر بود که تقریبا 10-15 خانمی بودیم که از جمله از اون هم بودم که اولین تظاهرات را پایمایی را ما البته برای انداختیم، به خاطر اینکه باید خانم‌ها هم سهم داشته باشن در کابینه و همین قسم در رسانه‌ها، در جایی که برای خانم نیاز هست. همین منجر شد و دیگه کارهای رسانه‌ای من بود که بالاخره باعث به همین شد که من باید وطن را ترک کنم.
د ازیتا میړه چې په رسنیو کې کار کاوه وایي طالبانو د رسنیو ازادي سلب کړې او خبریالان نشي کولی په داسې چاپیریال کې په آزاد ډول خپل دنده ترسره کړي.
با آمدن نظام طالبا آزادی بیان سلب شد. وقت تمام رسانه ها وقت که سانسور میشه، آزادانه تو نمیتونی گزارش تهیه بکنی، آزادانه آن چیزی که رویدادی که اتفاق افتاده او را نمیتونی بیان بکنی، به این دلیل است که تهدید است، همین خودش تهدید است. بنابر مشکلات بالاخره ما آمدیم به پاکستان.
د ازیتا په څیر ډیری خبریالان په افغانستان کې د ناوړه شرایطو او د رسنیو د کارکوونکو د ځپنې له ویرې له هیواده وتلي دي، چې د اټکل له مخې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 1500 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ژوند کوي. د همکار سلمان قاضي او علي حسن سره مسکا صاپي، امریکا غږ، اسلام آباد.
قدر منو لیدونکو استاسو د ملتیانه ډیره مننه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غاګی دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په تړاو خبرونه د امریکا غاګ په ورپاڼو او فیسبوک پاڼو باندې کتلای او لوستلای شي. څو شیبه وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه سحرجان عظیمی ده. دوی ته ستړي مشي وایم. سحرجان ستړي مشي، په خیر راغلی.
سلامونه شایسته جان، سلام به شما و به دوستای بیننده. در برنامه امشب علاوه بر گزارشات روز، خبرهایی که از سراسر جهان داریم، گزارش ویژه‌ای داریم در رابطه با نگرانی سازمان ملل متحد در رابطه با بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان از سوی طالبان، گزارش داریم از یک نشستی که در سفارت ایتالیا به خاطر موضوع تحصیل دختران بود. دیگر موضوعات دیگر هم داریم. می‌خوام تا آخر برنامه با ما باشید.